څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق عیار مخته وړي. السلام علیکم. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسېده او حکومت او طالبانو ته یې دروشت وړاندیزونه وکړل. ولسمشر اشرف غنی اعلان وکړ چې د جرګې د وړاندیزونو د درناوي لپاره به په لسګونو طالبان له زندانه خوشې کړي. په خپرونه کې د مشورتي لویې جرګې په اړه د ولسمشر د څرګندونو تر څنګ نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د سولې مشورتي لوی جرګې برخوالو لوستولو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. د سولې ملي مشورتي جرګې کمیسون وایي په دې جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه اخیستې وه. د اوکراین نوي ټاکل سوي ولسمشر ویلي چې د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدی. په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درويشتو مادو کې د یو پریکړه لیک په خبرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړه لیک کې له وسلولو طالبانو غوښتنه شوې چې جګړه پای ته ورسوي او روغه جوړه وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د جرګې په اختتامیه وینا کې وویل چې حکومت د روژې په مناسبت په لسګونو طالبان له زندانونو خوشي کوي.
زنن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د اوسني نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه واړم یو سلو پنځه اویا تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه.
بلخوا د لوی جرګې د جوړولو کمیسون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې په یو کانفرنس کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې دوی هم هغه کسان چې ورسره بندیان دي خوشې کړي. ښاغلی داوودزی له وسلولو طالبانو وغوښتل چې د ارزونې کمیسون دی وټاکي چې له افغان حکومت سره د بندیانو په مشخصولو او تفکیک کې مرسته وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې شاوخوا درې زره او دوه سوه برخوالو له دوشنبې راهیسې له وسلولو طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه بحثونه وکړل. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لوی جرګه کې د وسلولو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسون مشر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې یو کانفرنس ته دا خبره وکړه.
دا چې په کسته شکل وو، د کوم ځای نه وو، په کوم سطح وو، هغه بعدي قدمونه ته پرېږدو چې بعدي قدمونه عملي راوځي. نو درته د هغوی نمایندګان وو. نه وایمه چې د هغوی د شورا په اجازه او د هغوی د شورا په رسمي نمایندګۍ راغلي وو، اما وو د صفوفو خلکو یې وو.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مشورتي لوی جرګه کې د خپلو استازو د ګډون خبر رد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې وسلول طالبان وسله پر مځکه کښېږدي، جګړه ودروي او سوله وکړي. زلمی خلیلزاد تېره شپه په ټویټر کې لیکلي چې د خبرو لپاره د قطر په مرکز دوحه کې دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې د طالبانو له استازو سره د کتنې په پیل کې طالبانو ته ویلي چې افغانان د دوی خویندې او وروڼه دي او غواړي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي. زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان ګڼي نن د جګړې درولو لپاره د زلمی خلیلزاد غوښتنه رد کړې ده. بلخوا د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین نن ازادي رادیو ته ویلي چې هغه مذاکرې چې د چهارشمې پر ورځ پیل شوې وي نن په کې وقفه راغلې ده او سبا شنبه بیرته پیلېږي. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورسوه، انقره ممکن ونه کولی سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. ترکیه په وار وار له واشنگټن غوښتنه کړې چې پر دې موضوع غور وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون په انقره کې رسنوي ته وویل داسې ښکاري چې موږ ته ممکنه نه وي چې د تیلو واردولو لپاره په داسې لنډې خبرتیا سرچینې پیدا کړو. د هغو اومه تیلو لپاره چې له ګڼو هیوادونو واردېږي زموږ د تصفیې ټکنالوژي اړخ نه لګوي. ترکیه د ایران پر اومه تیلو خپله اتکا په دې وروستیو کې کمه کړې ده. پخوا د دغو تیلو اندازه په ورځ کې یو میلیون بیرلو ته رسېدی. تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو نړیوالو پیرودونکو ته وویل چې له ایرانه دې د تیلو رانیول بند کړي کنه له بندیزونو سره به مخامخ سي. واشنگټن د هغو اتو هیوادونو لپاره چې کولای سوی له بندیزونو سره سره له ایرانه د تیلو رانیولو ته دوام ورکړي له بندیزونو شپږ میاشتنۍ معافیت پای ته ورساوه. د اوکرين نیوی ټاکل سی ولسمشر ویلی د کیف او مسکو ترمنز اوسنی اړیکی د ورورولۍ اړیکی نسی بلل کېدلای. ولادیمیر زيلنسکي ویلی دواړه هیوادونه لګټ سرحد حخوه په خپل کې لږ مشترکات لري. زيلنسکي پرون په خپل فیسبوک باندې کې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ورستۍ سرګندونو عکس العمل سرګند کړی دی. شغلی پوتین ویلی و چې د روسي او اوکرين وګړي په خپل کې ډېر مشترکات لري. ولسمشر پوتین پر ورستۍ کې یو فرمان لاسلیک کړی چې لمخې د اوکرين وګړو ته د روسي تابعیت ورکولو چارې اسانه کیږي. امریکایی جنرال تاد وولترز د ناټو پوځي تړون د عالی رتبه پوځي چارواکي په توګه د وفاداری لوړه وکړه. وولترز نن په بلجیم کې د ځانګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې د اروپا کې د ګډې عالی قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو. دا هغه څوکۍ ده چې د امریکا پوځي چارواکي ورته ټاکل کیږي. مراسمو ته په خپلو خبرو کې د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل
It is time to pass the baton of leadership.
په دې وخت راغلی چې د رهبری واګي جنرال وولترز ته وسپارل شي. تاد وولترز چې د هوایي ځواک پیلوټ هم دی، په افغانستان کې هم جنگیدلی دی. وولترز امریکا د بل جنرال کورتیس کاپروتی پر ځای پر دغه مقام ټاکل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې مشورتي لویه جرګه پای ته ورسیده. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي
دا مشوره هیڅ فرد نظر خود تحمیل نکرد، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود اعلام کردند.
جرګوالو پر حکومت او طالبانو شک وکړ چې د روژې په میاشت کې اوربند وکړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید دغو اکثریت افغانانو غږ ته لبیک ووایي. ټول هیواد کې جرانۍ او دایمي اوربند اعلان او تطبیق شي.
د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم اټکل کوي چې طالبان به اوربند ته غاړه نه کیږدي.
پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړی و یا مثبت غبرګون نه ښودلی، نو ولسي غبرګون د دوی مقابل کې منفي و.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې ترکیه وایي د ایران د تیلو د پیرودلو په برخه کې د اوس لپاره د واشنگتن خبره ورته ګرانه ده چې وی منی او تیل وانخلي. افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګې د دروشت مادو پریکړه لیک په صادرولو سره پای ته ورسېده. په دغه پریکړه لیک کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غوښتل شوی چې د دوی پریکړه لیک ومني او د روژې مبارکې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړه لیک به عملي کوي او د ښه نیت لپاره یو سل پنځه اویا طالب زندانیان له زندان آزاد کړل. البته په دې برخه کې ژمنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې افغان حکومت او د طالبانو تحریک ته په دروش مادیز پریکړه لیک کې بیلابیل سپارښتنې درلودې. د اساسي قانون ساتنه او لسولې وروسته تعدیل په یاد قانون کې د ذکر شوی میکانیزم لمخې د سولې لپاره ګډ کوکوخونه او روانې هڅې همغږي کول، د امنیتي ځواکونو ساتنه او پیاوړتیا، له سولې د نړیوالو ټولنې او د سیمې د هیوادونو ملاتړ، د افغانانو د اساسي حقونو او بیان ازادي خوندیتوب، د زندانیانو تبادله، په افغانستان کې دننه طالبانو ته د دفتر پرانستل، په سولې کې له مخکنیو شرطونو تیرېدل، په بین الافغاني خبرو ټینګار، د سولې عالي شورا په جوړښت لسره غور او په همغږي او غور سره د نړیوالو ځواکونو وتلې مهم او اساسي ټکي جوړوي. د دغه جرګې د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې له طالبانو او افغان حکومت غوښتل شوی چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت بیړنۍ او دایمي اوربند وکړي. رفیع الله حیدری د پریکړه لیک یو برخه ده سوال وسته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک باید دغوڅ اکثریت افغانانو غږ ته لبیک ووایي. د روان کال د روژې د مبارک میاشتې له رارسېدو سره سم د دغې مبارک میاشتې حرمت ته په درناوي د تاوتریخوالیو پای ته رسولو او د جګړې د دواړو لوریو د منځ د باور فضا رامنځته کولو او د یو بل پر وړاندې د منفي تبلیغاتو ته د پای ته رسولو لپاره په ټول هیواد کې بیړنۍ او دایمي اوربند اعلان او تطبیق شي.
دغه جرګه چې 3200 تنه غړي یې درلودل، له تیرو 15 ورځو راهیسې په کابل کې سره په دې موخه جرګه سوي و چې حکومت د سولې په برخه کې صلاح مشورې ورکړي. که څه هم اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پخوانی ولسمشر حمید کرزی د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو او جنو افغان سیاستوالو دغه جرګه تحریم کړې وه او هغه یې فرمایشي او کمپاینی بللې وه. خو د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف وویل چې د جرګې ګډونوال په خپلو پرېکړو کې آزاد وو. ښاغلی سیاف له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د جرګې مشورو ته په احترام په خپل سر کار ونه کړي.
نظر خود تحمیل نکرده، مطلق در فضای آزاد همیشان نظریات خود ارائه کردن، مناقشه شده، با هم جمع کردیم که پاره.
ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې په اختتامی وینا کې د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې پریکړې به عملي کوي او د ښه نیت لپاره د 115 طالب زندانیانو د آزادېدو اعلان هم وکړ. نوموړي طالبانو ته په خطاب کې وویل،
راځئ په دې مبارک میاشت کې د ملت له کوره غم او مصیبت لرې کړو. زه په دغه وړاندیز بشپړ باور لرم او حاضر یم چې ستاسو په وړاندیز عملي کار. زه نن جرګې ته په درناوي، د روژې مبارکې میاشتې ته په درناوي، د حسن نیت او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د دوستانه حرکت په توګه غواړم 115 تنه طالبان چې له کلونو راهیسې بندیان دي خوشې او له زندانه خلاص.
نوموړي زیاته کړه چې دو اړخیز اوربان او طالبانو ته په افغانستان کې د دفتر ورکولو ته چمتو دی. د تیرې روژې میاشتې په واړه اختر کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دو اړخیز اوربان سوی وو. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه د جرګې د پریکړو په اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو له دې وړاندې دغه جرګه غندلې وه.
د مشورتي لوی جرګې برخوالو په خپل پریکړلیک هم طالبانو ته او هم حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي دي. د دې پریکړلیک په دوهمه ماده کې راغلي دي چې طالبان دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. طالبانو چې دا جرګه تر پیلېدو مخکې توتیه بللې وه، د پریکړلیک دا ماده به بیا هم ومني. د سیاسي چارو کتونکی مشتاق رحیم وایي،
اوس لپاره زه فکر نه کوم که دوی کوم ځانګړی بدلون په خپل تکتیک کې راولي یا یو مثبت ځواب ورته وایي. موږ تاسو ته د دې شاهد پاتې شوي چې په 2013 کال کې بېلابېلې غونډې دلته په کابل کې د سولې د عالي شورا لخوا نه دایره شوې، د علماو یوه غټه غونډه دایره شوه، چلته یو فتوا ورکړل شوه، چلته د غوړخونو نه غوښتنه وشوه چې تاوتریخوالي خلاص واخلي. لیکن موږ ولیدل چې طالبانو دغه یو حالت ته او یو غوښتنې ته هم کوم مثبت غبرګون نه ښوده او دا وری هم کومه ځانګړې تمه ترې نه شته.
البته یو خبره ده، دا ځلې دوی له حکومت هم ډېرې زیاتې غوښتنې کړې دي او له طالبانو یې هم، او ځینې غوښتنې داسې دي چې هغه د طالبانو په ګټه دي، مثلا د زندانیانو خوشي کول. که چېرته له حکومت هم دوی غوښتنې ولري او ځینې غوښتنې حکومت ومني، بیا فکر نه کوي چې یو ډول طالبان هم ممکن د مجبوري احساس وکړي او د دوی ځینې غوښتنو طلبای کوي؟
که ستاسو په یاد تیر کال د ولسمشر لخوا نه یو اړخیز اوربند زمونږ ګورو او همدارز نورې پریکړې چې هغه ولسمشر کړې وي اعلان کړې، هغه د دې څخه خورا ډېر پرمختللي حرکتونه یا اقدامات د حکومت لخوا نه، او زمونږ ستاسو په یاد دي چې هغه هیڅ اغیز نه درلود. نو که هغه تجربه بیا هم تکرار په نظر کې ونیسو او مبنا وګرځو، نو زه فکر نه کوم که دومره ډېر ژور بدلون دی راشي.
البته په دې برخه کې د اوربان غوښتنه د دې له خاطره چې دغه 3200 استازي په مشورتي لویه جرګه کې د بیلابیلو سیمو وو او دا داسې کسان هم نه وو چې د حکومت پلوي کسان وو، په حکومت باندې ځینو یې ډېر انتقاد کاوه. که چېرته دغه رقم د بیلابیلو اقشارو کسان له طالبانو د اوربان غوښتنه وکړي او له لویه سر هم په افغانستان کې اکثریت افغانان د اوربان پلوي دي، آیا طالبان کولی شي چې سرغړونه وکړي؟
زه فکر کوم که ستاسې په یاد بیا هم تکرار د تجربې خبره کوم، تیر کال یو اړخیز اوربان چې کله وشو نو د طالبانو په صفوفو کې یو ډول شکست او ماتې مخه رامنځته شوه. د دوی یو تعداد جنګیالي خارونو ته راووتل او هلته په مطبوعاتو کې وویل چې دوی د جګړې ستړي دي او سوله غواړي او دې ته ورته هیلې غوښتنې. نو بیا چې کله غټ اختر ته لاړو هلته دوی د اوربان څخه ډډه وکړله او اوس هم دوی به تر هغې پورې کوشش کوي چې د تاوتریخوالي هغه بهیر یا کچه لوړه وساتي او بهیر جاري وساتي تر هغې پورې چې دوی باوري شي چې د سولې بهیر وروستۍ پایلې لاسته راتلی شي، مثبتې پایلې. البته
فکر نه کوي که چېرته طالبان په روژه کې اوربند ونه کړي د مشورتي لویې جرګې د پریکړې له مخې او یا د افغانستان د حکومت د پریکړې له مخې او د خلکو د غوښتنې له مخې دوی به ممکن په ځینو سیمو کې یو ډول منځوي شي، ځکه چې د اکثریت غوښتنه دا ده؟
دا ویره شته دی. د ولس پخوا هم کله چې طالبانو دغه ډول د سولې لور ته حرکتونو مخالفت کړي یا مثبت خبرګون نو خودلې نو ولسی خبرګون د دې مقابل کې منفي او بیا هم د امکان لري چې دوی منځوي به ونو ما ولې چې دوی چریکي جګړې کوي او د چریکي جګړو په لړ کې دوی کپرزانه په زور باندې د ولسی بنسټونو څخه د سیمو څخه حضور باندې هم استفاده کوي نو د منځوي کېدو په اساس ډېر مطرح نه دي امداد چې ملاتړ او د خلکو ملګرتیا بل لاس ورکړي
د افغانستان له دننه د اوربان فشار یو اړخته بلورته په روسیو کې په ماسکاو کې د امریکا روسیا او چین په درې اړخیز غونډه کې هم په دې باندې ټینګار شوی و چې باید په افغانستان کې شخړې راکم شي او درې سره لوریو تقریبا دې ته اشاره کړو چې په افغانستان کې باید اوربان وشي که چېرته نړیوال هم دا غوښتنه لري بیا به طالبان څه کوي
زه فکر کوم دا اوس طالبان تر جدي فشار لاندې دي که موږ وګورو پاکستان هم د امریکای ټولو غوښتنو ته لبیک ویلې دی او هغوی ته نتایج په لاس ورکړي دي روسیې دا وروستۍ ناسته چې ډېره مهمه وه او که چېرې هغه څه چې په مطبوعاتو کې وښودل د هغې نیمه همغږي هم د دغه هېوادونو تر منځ راغلي وي نو دا کافي لوی پرمختګ دی او دا به لا فشار په طالبانو پسې باندې ډېر کړي نو دا فشارونه کولی شي چې د دې لامل شي چې طالبان خپل تکتیکونو ته تغیر ورکړي یا د مجبوریت له لاسه بعضې اقدامات داسې وکړي چې هغه اوربان کنه دی نو اوربان ته ورته یو حالت وی یعنی غیر رسمي اعلان وکړي چې موږ عمل اعلان نکوو هر څلې خپل جګړې په څنګه کې موجود وي خو جګړه به نکوو دا زما تحلیل دی نو کېدای شي دا فشارونه چې څومره ډېری کې په دې باندې هم مجبور دي چې د سیاسي فشارونو له کبله بعضې اقدامات وکړي
له مشتاق رحیم څخه په مننه له کابل د مشورتي لوی جرګې د دیرشمې کمیټې مشر اسیلا وردک په ټلیفون را سره ده خبرونه ته شرغله کوربدن اصلا جان د جرګې په پریکړلي کې تاسو او ستاسو نورو خواندو او ورونو له حکومت هم یو لړ غوښتنې کړې دي په دې غوښتنو کې فرضاً په پریکړلي کې په دیارلسمه ماده کې د زندانیانو په برخه کې غوښتنه شوې ده چې سم چلند ورسره وشي په دې برخه کې خو ولسمشر دا ژمنه وکړه په خپله وینا کې چې 115 طالب زندانیان به آزاد کړي د نورو مادو په برخه کې کومه داسې خاص مسله شته چې حکومت له تاسو سره ژمنه کړې وي چې هغه به عملي کوي
بله یو خو تاسو خبره وکړه د بندیانو طالبانو بندیانو چې پرون موږ کمیټه کې او اکثر نور کمیټو کې دا خبره راغلې و چې متاسفانه ډیر بد چلند کیږي او شوې هم په نور وختونو کې د طالبانو د بندیانو سره چې دا یو پیشنهاد و چې بندیانو سره هم باید سم چلند وشي او که امکان لري دوی باید خوشي شي چې یو څلور پیزا یا نفر نن د ولسمشر دې طرفه خوشبختانه چې دوی خبره وکړه چې خوشي کیږي او د طالبانو نه بیا نور کسانو غږونه پورته کړل چې دا باید تبادله شي کنه یو طرفه باید نوي دغه سره نور افغانان هم بندیان دي چې طالبان هم باید هغوی خوشي کړي نور د اوربان مسله وه د سولې د شورا په جوړښت باندې خبره وه چې ډېره مهمه خبره ده چې وړاندیزونه شي وو چې تشکیلات او فعالیتونه کې باید لکه اصلاحات راشي
یعنی د اوربان او بخشي د اوربان په برخه کې حکومت تاسو څه ځواب ویلی تر اوسه پورې
اوربان خو ولسمشر دا خبره وکړه په خپل ویناوي کې چې موږ طرف اوربان دی موږ به اوربان وکړو مګر که چېرې دوی طرفه موږ منتظر یو که چېرې د طالبانو د طرفه کوم ځواب راغی نو تخنیکي اړخ باندې به موږ بیا یو ګروپ به جوړ کړو یو کمیټه به جوړ کړو چې اوربان به کار وکړي
یعنی فکر نه کوي چې دا یو ډول رد دی او که چېرته ولسمشر په دې خپل خبرې ټینګار وکړي د جرګې برخوال بیا هم څه کولی شي
د جرګې برخوال خپل پیشنهادونه وړاندیزونه یې ورته وړاندې کړه ولسمشر هم خپل نظر وړاندې کړ چې موږ طرفه اوربان شي که چېرته دوی ومني نو اوس موږ منتظر یو چې طالبان تحریک طالبان به دوی څه وایي چې دوی طرف هم د وړاندیز منل کیږي که نه منل کیږي او زه هیله منده یم چې کم از کم د روژه روانه ده او دوی باید هم یو تصمیم ونیسي ځکه چې مهمه ده چې د سولې په خبرو کې اوربان باید شروع شي
ولسمشر تاسو ته ستاسو نورو جرګوالو ته ټولو ته دا خطاب وکړ چې تاسو د سولې استازي یاستئ یعنی له تر دې وروسته تاسو په خپلو منځونو کې داسې یو همغږه پروګرام ترتیبوي چې بیا به هم خپلو هڅو ته دوام ورکوي
بله یو ډیر ښه خبره ده چې ځکه چې مخکنی و جرګه کې مو غدون کړی و مګر جرګه چې خلاصېدله بیا ټوله خبره به خلاصېدله. اوس ولسمشر په نورو باندې غږ وکړ چې یو ډیجیټل پروګرام به مونږ جوړو، یعنی ویډیو کانفرنسونه به وي. نور نن مازدیګر پورې ټول کمیټې مصروفه و، د واتساپ شمیرې به یې ټولولې چې یو ګروپ جوړیږي او دوی سره د کسان چې په غړیتوب یې درلودل د جرګې سره، دا به د سولې د شورای طریقه او د دارالانشا د طریقه او د حکومت د طریقه دوی سره به په جریان کې اوسېږي. د ارتباطات به نه خلاصېږي په دې غنه چې جرګه خلاصه شوه. او دا ډېر ښه خبره ده چې انشاءالله دوی نه به همیشه مشوره اخلي.
تاسو د سولې شورا ته اشاره وکړه، په د پریکړه لیک په ولسمه ماده کې ویل شوي دي چې په دې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راوړل شي. په دې برخه کې شاغله داوودزی هم له تاسو سره په جرګه کې و، هغوی څه خبره ونه کړه چې څه ډول اصلاحات ممکن دي؟
داوودزی چې دارالانشا رئیس و، هغه هیڅ کومه مداخله یې نه کوله، فقط د ګروپونو د کمیټې څه وړاندیزونه چې راغلي په آر یو کمیټه کې تقریبا په 50% کمیټه کې دا و چې د سولې شورا په جوړښت کې باید اصلاحات راشي. هغه کومه مداخله یې ونه کوله، فقط دغه یو امانت و چې انتقال یې کړ او په قطعنامه کې یو جز پایس باندې دی راوست.
اصلاح وردک، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تر څلورنیمه بجو مخکې ازادي راډیو د ساسو یو شمېر رسیدلې سمسونه لولو. کچرته تاسو د مشورتي لوی جرګې د پریکړو په اړه سمس راوستوي، هغه به ولولو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. ترکیه وایي وروسته لدی چې امریکا د ځینو هیوادونو لپاره د ایران د تیلو پر واردونکو د بندیز استثنا لري کړه، سمدستي نشي کولی د اړتیا وړ تیلو لپاره متبادله لاره ومومي. انقره وایي لا هم له امریکا غواړي چې د خپلې دې پریکړې په اړه بیا غور وکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وایي ترکیه نشي کولای په دومره لنډ وخت کې د اړتیا وړ تیلو د واردولو لپاره نوې لارې پیدا کړي. ترکیه چې په دودیز ډول یې له ایران څخه په کال کې 1 میلیون بیراله تیل واردول، په تېر یوه کال کې هڅه وکړه چې له دې هېواده د اومو تیلو پر وارداتو اتکا تر ډیره کمه کړي. خو ترکی چارواکي وایي د اومو تیلو تصفیه خانې د نورو هېوادونو د تیلو د پروسس لپاره نه دي جوړې. چاوش اوغلو پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې ترکیه له بل هېواده د تیلو د واردولو لپاره باید د خپلو تصفیه خانو ټکنالوژي نوې کړي. د نوموړي په وینا دا په دې معنا ده چې د ترکیې تصفیه خانې د څه مودې لپاره باید بندې وي او طبعاً دا لګښت لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې متحدو ایالاتو نړیوالو پیرودونکو ته خبرداری ورکړ چې کله ایران د تیلو واردول بند نه کړي نو د امریکا له بندیزونو سره به مخامخ شي. واشنگټن د ترکیې، هند او چین په ګډون هغو اتو هیوادونو ته چې له ایرانه د تیلو د پیرودلو په برخه کې د امریکا له بندیزونو مستثنا شوي وو، شپږ میاشتې مهلت ورکړی وو چې خپل د اړتیا وړ تیل له بل ځایه وپیري، کنه نور به نو له بندیزونو څخه استثنا نه ورکول کیږي. واشنگټن د هیوادونو ته ویلي چې د خپلو اړتیا وړ تیلو لپاره نور بازارونه عمومي، او په خلیج کې خپلو متحدانو سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو ته وویل چې د تیلو په نړیوالو بازارونو کې د ایران د صادراتو د کمیدو له کبله د تقاضا د زیاتېدو په صورت کې خپل د تیلو صادرات زیات کړي څو د تیلو د بیو د لوړېدو مخه ونیول شي. ترکیه او چین یوازینی دوه هیوادونه دي چې له هم له ایرانه د تیلو د واردولو پر اړتیا ټینګار کوي، خو نورو هیوادونو لکه هند، جاپان او جنوبی کوریا ویلي دي چې د امریکا غوښتنه به ومني. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي، ځکه غواړي د تهران د هغو اقداماتو له کبله چې واشنگټن یې په سیمه کې ورانکار فعالیتونه بولي پر دې هیواد فشارونه زیات کړي. په دې فعالیتونو کې د ایران اټومي پروګرام هم شامل دی چې امریکا وایي هدف یې د اټومي وسلو جوړول دي، خو تهران دا ادعا ردوي.
ستاسو له پیغامونو امالله د پروان ولایت نور ولسوالین در سره پته ما کی ضرور دا تیر سیراونو مونږ ډې سره غپړي سیراونو راغلي سره کونه باندې مونږ کوټیش کې دلی دي د خلکو میخې وس په کور کې څوک وړ نه لري خاص نه لري سره کونه باندې چا موږ سره مرسته نه کوي مستار څنګه مونږ هله دادا چې مونږ د غواز ټول چارواکو ته ورسوي وسلام
لیاقتم له کونل څخه زما د سخت او احوال ملي ادارې څخه دغه غوښتنه وه چې دغه الکترونیکي تذکیر د ضد ذره په ختیځو او بېلابېلو سیمو کې توزیع لري بد پراخه کړي یو دوه درې سوه نوي کال په لسمه میاشت باندې موږ ته وعده کړل شوې وه چې دغه تذکیرې به ضد ذره په ختیځو او په هرات کې به شروع شي تر دې مهاله شروع شوي نه دي نو بیا هم هیله لرو چې دغه تذکیرې به ضد ذره شروع شي د پیغام د نشرېدو په هیله ازادي راډیو زنده باد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
غلام حسن خان غیرت کوچای له خوست له ولایت څخه سره په تماس کې ما په دې کومې د روزو جوړه خبرې چې د موږ د اډوا کو تعالی تعالی د افغانستان کې سول راولي اعلی ته جوړ راولي او له دې حکومت نن دایل لرو دا عامول ضرورت به ته د شکار وکړي چې سول تر راشي د شکارونه کې چې پرمایش شکاري ورور چې هغه د مبول خبره نه لګا مخته د غونډه چې و بیا د اختصان ډیر تاکید نو موږ دایل لرو چې باید د عامول داخله ټول دایل لري چې باید په افغانستان کې د شکار د حکومت له طرف نه موشي چې هغه باندې سول راشي لبانو له طرف نه وګوښي چې په هغه رسول راشي نو د مظلومو مسلمانانو وینې باندې شي تل په رسول راشي په افغانستان کې د بدر سره خبرې موږ دایل لرو له ټول مؤمنو مسلمانانو چې د افغانستان حقيقي چې د افغانستان مشکل نور حل
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تر څلور نیمه بجو وروسته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم ستاسو په ځخ سبڅې پیغامونه خبرو خو وړاندې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو تر سمسونه مخکې یو په زړه پورې مطلب ک تلویزیون په اوجدو ودرو سم لیدلې شو شای په ذهن کې مو ګرځېدلې وي چې نه خو په موبایل کې څنګه په اوجدو تصویر ګوري همداسې موبایل ډول تلویزیون جوړ شوی تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې
سامسونګ د نوی نسل لپاره عمودي تلویزیون جوړ کړ ټول تلویزیونونه افقي یا مربع دي خو د لومړی ځل دی چې د موبایل د سکرین په شان تلویزیون جوړیږي د تلویزیون یو مایکروفون لري چې کاروونکی د هغه په وسیله سپارښتنې وکړي او د مصنوعي ذهانت په مرسته یې تلویزیون عملي کړي د تلویزیون چې سیرونو میشي په جنوبی کوریا کې خرڅلاو ته وړاندې کیږي سامسونګ کمپنی وای دا تلویزیون یې ځوان نسل ته جوړ کړی ځکه چې اکثره شان د موبایل لالارې ګوري او اوري د دې کمپنی د مسؤلانو په باور اکثره ځوانان د موبایل په شان له عمودي سکرینونو سره بلد دي د دوی په وینا سیرو تلویزیون د موبایل تصویر سم شي ځکه چې د ټولنیزو شبکو لکه انستاګرام او سناپ چټ ویډیوګانې او نور مطالب په عمودي ډول چمتو کیږي دا تلویزیون د آیپاد او ټابلیټ په شان په عمودي ډول هم ایښودل کېږي په سیرو کې د بیکس بیل مصنوعي ذهانت کار اخیستل شوی او ټاکل شوی دی چې د رواني میاشتې تر پایه په جنوبی کوریا کې بازار ته راووسی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
عبدالوهاب نورستانی لننګرهار پراستولې سمس کې لیکي د مشورتي لوی جرګې د اوربند غشتنه باید حکومت او طالبان پرته له قید او شرطه ومني برات خان اسحاق لبولان پراستولې سمس کې لیکي ل ولسمشر اشرف غنی څخه مننه کوم چې د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ تازه خان سمسور لننګرهار لیکي مشورتي لوی جرګې د سولې پراوستو کې لوی جرګه د سولې پراوستو کې مرسته نشي کولای تورجان لمرجی سخلی کې ولید اوربند خبره طالبانو تکوي اوربند خود پاکستان پلاس کړي عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي تر هر څه مخکې باید اوربند وشي چې اعتماد را منست شي موسی جان عادل لنابی ولسوالی سخلی کې دا جرګه یو مهم کارو مخکې لا باید شوي وای نصرت الله رشیدی له زابل لیکي سولمو د کلونو کلونو ارمان دی خدای پاک دې وکړي چې دا ارمان مو پوره شي حمدالله شمن د هلمند ولایت څخه لیکي خدای دې وکړي چې دغه مشورتي جرګه ښه نتیجه ورکړي عبدالرحمن پرستول اسمس کې لیکلي دی هیله ده چې د مشورتي لوی جرګې پریکړې ته طالبان حکومت ترناوي وکړي او دواړه ورته غاړه کیږي او دواړه یې ومني یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی پر استولې اس ام اس کې لیکلی دی چې طالبان هم باید د افغانستان د حکومت د لوري زندانیان آزاد کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان باید پروژه کې اوربند وکړي ځکه چې ولسمشر اشرف غني د طالبانو یو شمېر بندیان له زندانه ایله کوي او خلک اوربند ته ډېر انتظار دي. شیراغا له زابل لیکي افغانان د سولې په امید دي چې کله به راځي. او یو شمېر نور اوریدونکو هم پر استولې سمیسونو کې د سولې د مشورتي جرګې ستاینه کړې ده. خو یو بل اوریدونکي لیکلي دي چې د سولې مشورتي جرګه د ولسمشر اشرف غني لپاره انتخاباتي کمپاین و. د په اخره د سمیس کې لیکلي دي چې زما نوم نور آغا دی. او یو شمېر نور اوریدونکو او عبدالله له پکتیا پر استولې سمیس کې لیکلي دي چې مشورتي لویه جرګه سمه جرګه نه وه. د پکتیکا یو بل اوریدونکي چنو می سم نه لوستل کیږي ورته خبره کړی ده. د لیکلي د سولې مشورتي لویه جرګه ناقصه وه ځکه چې ډیرو مهمو دولتي چارواکو دغه جرګه تحریم کړی وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه په درویشت مادو کې د یو پریکړلیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. په پریکړلیک کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې جګړه پای ته ورسوي او روغ جوړه وکړي. د سولې مشورتي لوی جرګې کمیسون وایي په لویه جرګه کې د وسلوالو طالبانو استازو هم برخه درلودله. د دغه کمیسون مشر نن په کابل کې په یو کانفرنس کې دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي د دې وخت راغلی چې وسلوال طالبان وسله پر مځکه کښېږدي او سوله وکړي. زلمی خلزت دا خبره تیره شپه په ټویټر کې لیکلې ده. ترکیه وایي وروسته له هغې چې امریکا د ایران د تیلو پر واردونکو له بندیزونو د معافیت تمدید پای ته ورساوه، انقره ممکن ونه کولای سي سمدلاسه د تیلو د واردولو بدیل پیدا کړي. د اوکراین نوي ټاکل شوی ولسمشر ویلي د کیف او مسکو ترمنځ اوسنۍ اړیکې د ورورولۍ اړیکې نسی بلل کېدلی. ولادیمیر زیلینسکی ویلي دواړه هیوادونه له ګډ سرحد پرته په خپلو کې لږ مشترکات لري. امریکایي جنرال ټاد وولټرز د ناټو پوځي تړون د عالی رتبه پوځي چارواکي په توګه نن په بلجیم کې لوړه وکړه. وولټرز د ځانګړو مراسمو پر مهال د ناټو په مقر کې په اروپا کې د ګډې عالی قمندانۍ د قمندان په توګه وټاکل سو.
نن د می دریمه د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په داسې شرایطو کې دا ورځ منځل کیږي چې په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې ګڼو رسنیو د بیلابیلو ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولې دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي یوازې په تیر کال کې څه باندې ډیرشو رسنیو له فعالیتونو لاس اخیستی دی. د اطلاعات او فرهنګ وزارت څرګندوي که په هیواد کې یو څو رسنۍ بندې شوي پر ځای دوه برابره نوي رسنۍ فعالې شوي او اسانتیاوې ورته برابرې شوي دي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د می له درېمې سره برابر ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یوه کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شوو رسنیو سره د دوی د بیا فعالېدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی آزادی راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنه تر سره کړی په مجموع کې څلور دیرش رسنې د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولي چې 15 په مرکزی زون، څلور په لویدیز او نور په شمال او کابل کې وي. په دوی کې څلور ټلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپی او دوه آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغه ورځپاڼې مشر حاجی سید داوود د ازادي راډیو ته وویل
عمده مسله دا و چې حکومت په تشویق کې د خبريالانو پاتې راغی. نور در طویله چې ما چې کله ورسپانه درلوده نو موږ ته یو لاندې برېښنا د مطبعې دپاره د ورسپانې دپاره نه راکوو. یو تلیفون چې ډیجیټل وو هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تحصیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروئ یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي همدغه رنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالیستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالیستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي بیا بالخصوص د ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونه کې دی. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیار لسو ونویم کال کې د ګوتو پشمار رسنۍ تړل شوې دي. ولې د دې ترڅنګ 112 رسنۍ او به د نوي جوازونه هم اخیستې دي. په تیر کال کې د جمهور رئیس لوري خبريالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغه سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشوه. خبريالانو ټولې دوسیې د خشونت چې په لوی څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوې دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1390 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی. ډېری مقررې جوړې شوې او له پلي کېدو سره به تر یوه حده رسنیزې ستونزې کمې شي. د دغه کمیسون کمیشنر فضل باری بریالي ازادي راډیو ته وویل دغه کمیسون دا صلاحیت هم لري چې که د وزیر په کچه کوم چارواکی د رسنیزو فعالیتونو خنډ وګرځي او پرې ثابته شي نو وبه پوښتل شي. د رسنیزو بنسټونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40 ټلویزیونونه، 350 راډیو ټلویزیونونه، 180 راډیوګانې او 110 چاپي رسنۍ فعالیت لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
نن د میډریما د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. له کابل د افغانستان د خپلواک ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر په ټلیفون را سره دی. سمندر صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره اخیستې. سمندر صاحب محترم، د مطبوعاتو وضعیت په افغانستان کې دغه اوس څرنګه ارزوئ په لنډو لطفا؟
پسته معلوم دی افغانستان له بده مرغه هر کال د نورو کنو په پرتله باندې د تاوتریخوالي ډېرې پېښې تجربه کوي او هر کال ژورنالیستانو ته ستونزې د تېرو کلو په پرتله زیاتېږي. نو موږ ویلی شو چې د مطبوعاتو وضعیت چې دی خصوصا د تهدید برخه کې، ځانی امنیت برخه کې، رسنۍ او ژورنالیستانو ته د نورو تیرو ټولو کلونو په پرتله ډېر زیات ګواښونه متوجه دي چې موږ د تیر کال ارقام د نورو ټولو کلونو نه هر کال زیاتېږي، چې دا ډېر د اندېښنې وړ دی. تیر کال ژورنالیستانو باندې، رسنیو کارکوونکو باندې متعددې حملې وسوې چې دغه حملې ځینې حتی ټارګیټي حملې وې، یعنی ژورنالیستان په حملو کې مستقیم ټارګیټ شو. دغه راز په ځینو رسنیو سټیشنونو باندې حملې وشوې. دغه راز یو شمېر ژورنالیستان وتښتول شول، یو شمېر ژورنالیستان نامعلومو مسلح کسانو لخوا نه ټارګیټ شو. دغه راز تاوتریخوالي ګڼې نورې پېښې په ولایتونو کې شوي دي. د پوښښ ساحه هم د تېرو کلونو په تناسب ډېره محدوده شوې. ګرځېدل یا تګ راتګ ولایتونو ته، ولسوالیو ته، د افغانستان سیمو ته سخت شوی دی. دغه راز د یو شمېر مسایلو پوښښ ستونزمن دی او ژورنالیستان اصل نشي کولی هغو مسایلو ته اشاره وکړي په خپلو راپورونو کې.
سمندر صاحب، په ځینو برخو کې ژورنالیستان ادعا لري چې حکومتي چارواکي ورسره سم چلند نه کوي، لیکن په ځینو مواردو کې خپل خبریالان هم ملامت دي او فکر کوم په رسنیو کې دغه برخه ډېره نه منعکس کیږي. څه فکر کوي؟
یو شمېر موارد به دغه صحیح چې ژورنالیستان په ځینو مواردو کې هغه لازم موارد یا اصول چې باید هر ژورنالیست په پام کې ونیسي، چې هغه یو شمېر ژورنالیستیک کودونه دي، یو شمېر اخلاقي موارد دي، یا هم ځینې داسې مسایل دي چې هغه د افغانستان رسنیو قانون د یو شمېر ممنوعه مواردو مربوط کېږي، چې په هغه کې حد کې حرمت، توهین، تحقیر یا داسې نور مسایل شامل دي، یا هم د سوشل میډیا نه ناسمه کارونه ده په افغانستان کې تاسو معلومه ده، یا په ځینو وخت کې د خبر نه کاروالی دی، په ځینو مواردو کې د خبر په نشر کې بیره کیږي. دا هغه مسایل دي چې ستونزې لري، مګم دغه ستونزې دومره ډېرې نه دي چې ژورنالیستان دې ټارګټ شي یا د دې باعث یا لامل دی چې ژورنالیستان باندې حمله وشي یا ژورنالیستان ووژل شي یا ژورنالیستان ته ستونزې جوړې شي. دا موارد ډېر کم دي نسبت د دې چې سانسور څومره ډېر دی، یا ټارګټ د ژورنالیستانو یا د ژورنالیستانو پر پراکیزو باندې د دې پر کار ځایونو باندې حمله کیږي. هغه موارد بیخي زیات دي نسبت د هغو چې ژورنالیستان تېروتنې کوي.
سمندر صاحب، تاسو اجتماعي رسنیو ته اشاره وکړه، مثلا په فیسبوک کې ځینې ژورنالیستان په فیسبوک کې دغه یو خبر خپروي، مثلا ولي کې په کابل کې چاودنه، بیا وروسته معلومه هم نه وي. په دغه برخه کې ستاسو ټولنې ځینې اقدامات نه دي کړي چې یو خبر باید کره ترلاسه کړي او تر هغه وروسته یې له خلکو سره شریک کړي، او کنه دا په خپله یو ډول طرحه ګري ده؟
تاسو معلومه ده چې موږ په غټولو لوی ګروپونو کې تاسو هم غړي یاست، موږ پرله پسې ژورنالیستانو ته دغه توصیه کوو چې دوی باید په ځینو مواردو کې چې خبر کره نه وي، خبر صحت تایید شوی نه وي، دوی باید دغسې موارد خپاره نه کړي، او دوی د عامه ذهنیت، عامه افکار باید دوی تخریب نه کړي، دغه راز عامه رواني ذهنیت خلکو صدمه وارد نه کړي. کې خو بیا هم تاسو معلوم دی د افغانستان ژورنالیستان چې دي هر کال یو نوی نسل، نوی شمېر ځوان ژورنالیستان دې ډګر ته راځي، او هغوی لازمي روزنه نه ترلاسه کړي، یا هم ځینې یې په دغه ټولو مسایلو باندې ښه پوه نه دي. دوی دغه تېروتنې کوي، خو دې ته دولت هم متوجه دی او د رسنیو ټولنې هم متوجه دي. رسنیو ټولنې هم په پرله پسې کنفرانسونو کې، په سیمینارونو کې دغه مسایلو ته بیا اشاره کړې ده. موږ څو ځله د رسنیو فدراسیون دخوا نه دغه موضوع ته اشاره کړې، او د یو شمېر رسنیو مسؤلین مو دې ته متوجه کړي دي، او دغه راز یو شمېر ژورنالیستان، ځوان ژورنالیستان چې دغه تېروتنې کوي. خو د دغه مخنیوي تاسو ته معلومه ده په مجازي رسنیو کې ډېر سخت دی، په سوشل میډیا کې، ځکه د افغانستان خلک ډېر پراخ کاروي، او دې ته ځانګړي هغه اخلاق یا کود یا هغه مسایل چې اخلاقي مسایل چې باید پام کې ونیسي، هغه نه پام کې نه نیسي. دا یو ستونزه ده واقعا په افغانستان کې.
سمندر صاحب، ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
آزادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. ورځو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره وورو چې تاسو په خپل سیمو کې د ورستۍ سیلابونو د زیانونو او مشکلات په اړه رسولي دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپل سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې وورو، بیا به د دولت د یو مسول سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولسوالۍ څخه خبرې کوم، هلته ډېر سیلابونه سړي خلکو ته تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راکشې د تر لوړو مقاماتو پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو په جریب جریب مځکې وړې دي، کورونه یې وړې دي، څاروي یې وړې دي، مالونه او درختې یې وړې دي.
سلام علیکم وروره محترمه، په نامه د آیت الله د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستاسو سره مخاطب یم وروره. دا مو مشکل دی سیلابو زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د شلو دېرش په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په جرو کې درلودې. د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو دا په مکمله توګه سره د بین وتلی دی. هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دوری وهي سر شل دېرش کوره به همدغسې خساره من کړي یو او تاوان به ډېر شدید رسولی. خامخا د چا مالونه وړه سوي دي، چا چې کور شیمه یې وړه سوی، تاوان ډېر رسېدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرده کو موږ د لرې منطقه یو، موږ ته لاسرسی د چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خسارې وویني، زموږ اشلاغونه وویني، زموږ تاوانونه
نوینه زموږ سره کومه کوم کاری وکړي. سلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا سل کور زیات کم اوبو وړي دي، سیلابو وړي دي، زموږ باندې چې راغلي دي، زموږ حال او مال ټول شی رسول دي، حتی موږ د خپل د پښو څپلۍ مونږ نه دي استدي. زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولی دي. نو زموږ دغه دغه دولت پورې ورسېږي.